سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې زه سفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. فایل به په لنډو خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف ښار کې ترهګر بریدونه چې د ده په خبره بزدلانه بریدونه وو او د بېګناه افغانانو ژوند یې اخیستی غندي. توماس ویست د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي تر څنګ ویلي دا ډول تاوتریخوالی هیڅ د توجه وړ نه دی. پرون په مزار شریف او په کابل کې چاودنو لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي او تر 15 زیاتې ټپیان کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ څخه غوښتي چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي. هغه ټینګار کړی دی چې له تیر وضعیت سره دې پرتله وشي او مثبت بدلونونه په ډاګه شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی. په دې اړه باندې ښاغلی بینیت په خپله کومه څرګندونه یا اعلامیه نه ده ورکړې چې له امیر خان متقی سره په کومو مسایلو باندې بحث کړی دی. د راپورونو په اساس د طالبانو د رئیس الوزراء لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون پنجشیر ولایت ته تللی دی. د پنجشیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نصرالله ملکزاده دا خبره تایید کړه او وی ویل چې په دغه سفر کې ملا برادر د پنجشیر له سیمه ایزو او پوځي قمندانانو او چارواکو سره لیدلی خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. تر دې یوه اونۍ مخکې هم د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد پنجشیر ته تللی و. د پنجشیر په ځینو سیمو کې د احمد مسعود په مشرۍ د جبهې مقاومت ملي جنګیالي له طالبانو سره په مبارزه باندې بوخت دي. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی سي د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. د کوهستان د لومړی سي د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالمتین سعید دغه پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه خو ویل چا ته مرګوبله نه ده اوښتې. اخوا د جبهې مقاومت غړي د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال ادعا وکړه چې په دغه برید کې درې طالبان وژل شوي دي. او د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی. نوموړي پرون د امریکا سنا جرګې ته وویل ډیر احتمال شته چې په دې اړه خبرې ناکامه شي. لاند خبرونه مو اوریدل ور بشه د پروګرام معرفي ته. نن په کابل کې د خزو مظاهره د طالبانو لخوا له ځینو خنډونو سره مخ شوې ده.
طالبان آمدن فیره وی کردن دختر را و سه نفر از دوستای ما را طالبان ساد کردن از اونا تلفون هایشان نگرفتن.
په دې اړه هم درته راپور لرو چې د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په هند کې له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. هغه همدارنګه له ډاکټر عبدالله سره هم لیدلی دي. د پاکستان د مظاهرو په اړه هم وروستي جزئیات درکوو. دا چې عمران خان حکومت ته اختیار ورکړی
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړی. کچری تاسو په شپږو ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل.
په دې اړه راپور لرو چې یو شمیر هنرمندان د موسیقي وسایل خرڅوي.
ما چې په یو هنرمندان کور کې لاړم دغه وسایل د کور مې اخیسته. هغه ما ته وویل چې دغه تبله و اربینې دي دغه د موسیقي آلې دا ځان سره وېته.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غوښتست. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په مزار شریف او کابل کې چاودنې غندلې دي. توماس ویست امریکایي استازي رینا اميري بخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکيني حکومت د ملي مصالحه عالي شورا رئيس ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل او مزار کې دغه 14 پاړه باندې بیانونه سرګند کړي دي. په کابل او مزار کې 14 لکتر لګش پاړه کسان وژلي او لدیر شو نور ډیر ټپيان شوي دي. جزئیات په دغه ريپورت کې واوري.
په مزار او کابل کې خنړۍ چاودنی او په کور دننه او بهاري پاړه خبرګونونه. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د حمله غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره خپل ژوره خواشینی ښکاره کړې ده. نوموړي پر خپل ټویټر د حمله بزدلانه ګڼلی ځکه په خبره د بیګنا ولسی وګړو ژوند دی واخیست. د افغان مېرمنو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري بیا له طالبانو غوښتي چې تر دغه ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. اغلی اميري پر خپل ټویټر لیکلي دي چې په کابل او مزار شریف کې دغه خنړۍ حمله بیګنا افغانانو ته چې په کافی اندازه زورول شوی لې وی جاړې پرته بل څه نه رامنځته کوي. په کور دننه بیا پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حمله غندلې او د تلپاتې سولې او صوبا د تامین لپاره د ملي یووالي پر ټینګښت او د ملي خبرو پر تایل ټینګار کړي. نوموړي په یو اعلامیه کې دا د افغانستان د ژغورنې لپاره یوازینی لار بللې. د دې تر څنګ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی رئیس عبدالله عبدالله پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د تیرې ورځې د 14 د قربانیانو د کورنۍ لغړو سره د خواخوږي د خودلو تر څنګ پر جماعتونو حمله کول د اسلامي اصولو او بشر ضد جرم ګڼلې. تیر ورځ ناوخته په کابل او مزار شریف ښار کې څلور بیلابیل چاودنې وشوې چې مرګ ژوبلې واړوله. د بلخ امنیه قومندانې ویان محمد آصف وزیری ازادي رادیو ته وویل چې تیر ورځ ناوخته د مزار ښار په بیلابیلو سیمو کې په خاري موټرو کې درې پرلپسې بمی چاودنې وشوې چې لامل یې نه تنه وجل شي او 15 نور ټپیان دي. خو د مزار شریف د حوزوي روغتون یو مسول غوث الدین انوري بیا په دې پیښو کې د 10 تنه وجل کېدل او د 19 نور ټپي کېدل تایید کړي. په دې پیښو کې تر ډیره شیعه افغانان وژل شوي. د مزار ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د تیرې ورځې په پیښه کې د کورنۍ یو غړی سخت ټپي شوی. له طالبانو غواړي چې د خلکو امنیت وساتي.
حداقل احساس امنیت هیڅ ګوه مو نه کړم در تای امیدهی کې جنگ است.
موږ په تیرو څو لسیزو کې هیڅ د امنیت احساس نه دی کړی. بل اخره څومره قرباني ورکړو. د تیرې ورځې په پیښه کې مې د خور یو زوی سخت ټپي شوی دی. زه هم دا اوس نسم کولای خبرې وکړم. له طالبانو غواړو چې د امنیت ساتل خپل مسؤلیت وبولي او د خلکو امنیت وساتي. خلک به تر کومه په دغه ډول یو وضعیت کې ژوند کوي.
تا چی وخت مردم به این وضعیت زندگی کنند؟
د دې ښار یو شمېر نور اوسیدونکو د تیرې ورځې حمله ویرونکې بللي او طالبان د خلکو د امنیت په پاتې راتلو تورن کړي دي. له دې 14 وروسته په پلازمینه کابل کې د ماخام پر المونځ کوونکو 14 وشوه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د څلورمې حوزې په ذکریه جماعت کې دغه 14 لامل شپږ تنه وژل شوی او 13 نور ټپیان دي.
تیر ماخام د کابل ښار په څلورمې حوزې په مربوطاتو کې د حضرت زکریا علیه السلام په جامع جماعت کې 14 رامنځته شوي چې د موږ عام بې ګناه شپږ هیوادوال په شهادت رسیدلي دي او 13 هم زخمیان دي.
په مزار شریف ښار کې د 14 مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلې. خو د کابل د 14 په اړه کومې وسلوالې ډلې څنګه دی ویلي؟
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګستور بشو. کابل ته نن په کابل کې د خزو فعالانو مظاهره کړې. خو د راپورونو په اساس چې د طالبانو وسلوالو غړو د دغه مظاهرې مخنیولې او ګډوډه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ زموږ همکار ته چې جزئیات راټول کړي دي.
ډوډۍ او کار مو رانه واخیست، درس او مشق مو ما اخلی. دا په کابل کې د نن ورځې د مترزو ښځو شعارو. دوی چې دقیق شمیرې تر اوسه نه دی معلوم، خو په خپرو شوو انځورونو او ویډیوګانو کې شمیر لسګونو تنو ته رسیږي. په کابل کې د مریم لیسې مخې ته راټولې شوې وي. خو اعتراض کوونکي وایي چې تر 100 دقیقو وروسته طالبانو هوایي ډزې وکړې او د دوی اعتراض یې خور کړو. د اعتراض یوه ګډونواله چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دی رادیو ته وویل:
طالبان راغلل، هوایی ډزې وکړې. زموږ له څو تنو دوستانو څخه یې ټلیفونونه واخیستل، چک یې کړل، څو دقیقې وروسته تحقیق وکړ، بیرته یې خوشې کړل.
تحقیق کړل، نو یې شم کړل.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا دا خبره ردوي یا تبلیغات ګڼي. ښاغلی ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ځواکونو لخوا ډزې نه دي شوي او د کوم اعتراض مخه نه ده نیول شوي. د یادولی ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو په افغانستان کې له نهو میاشتو زیاته موده تیریږي. په دې ټوله موده کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې په ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې اړه دوی د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي.
مننه. و امریدل چې په کابل کې نن د طالبانو ځواکونو د ښځو د مظاهرو مخه نیولې او ښځې په دې اړه شکایت کوي.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نے
حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنائی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
ازادي رادیو ته غواګیسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. توماس ویست ویلي دوی له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو اهدافو د پرمختګ لپاره کار کوي. ویست په هند کې د افغانستان د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره هم کتلي او د طالبانو دغه پریکړه یې ستایلې چې هغه ته یې د کورنۍ د لیدو او هیواد ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړې ده. تفصیل اسدالله لودین اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي هند د افغانانو د ملاتړ لپاره اساسي بشري مرستې کړي او د برخه کې نورو کړنو ته هم لیوالتیا لري. توماس ویست دا خبرې له هندي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې دي. نوموړي پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم په هند کې کتلې دي. ښاغلي ویست ویلي له عبدالله سره یې خبرو کې له نړۍ سره د افغانستان پر راتلونکو اړیکو، د سیاسي پروسې پر اړتیا، د بشري حقوقو پر سرغړونو، ټولنه کې د ښځو پر مهم رول، بشري وضعیت او ترهګریزو ګواښونو خبرې کړې دي. نوموړي د طالبانو له دې پریکړې هرکلی کړی چې عبدالله عبدالله ته یې د کورنۍ د لیدو او بیرته هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. توماس ویست پر خپل ټویټر پاڼه دغه راز لیکلي چې راتلونکو ورځو کې له نورو افغان مشرانو او نظر خاوندانو سره هم ګوري. ډاکټر عبدالله د تیر نظام دویم لوړ پوړی چارواکی دی چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې د کابل له هوایي ډګره د سفر اجازه ترلاسه کړې ده. نوموړی نږدې میاشت وړاندې له کابل ووت او وروسته وویل شول چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هند ته تللی دی. تر عبدالله وړاندې د مشرانو جرګې پخواني مشر فضل هادي مسلمیار ته هم طالبانو اجازه ورکړې وه چې د څو ورځو لپاره په ظاهره د درملنې لپاره متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. طالبانو بیا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته اجازه ورنکړه چې د اماراتو د مشر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ښاغلي کرزي د سفر ممانعت له پراخو غبرګونونو سره هم مخامخ شو. پر طالبانو تل نیوکې کېږي چې نظام له سیاسي او فکری پلوه ټول شموله نه دی او د افغانستان په قضیه کې ښکېل سیاستوال له طالبانو غواړي چې پخوانیو سیاسي څیرو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړي. طالبانو هم په ظاهره د همدې هدف لپاره هیواد ته د پخوانیو سیاسي څیرو د راستنولو یو کمیسون جوړ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګیسته د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زرګونه پلاویانو په پاکستان کې مظاهرې پیل کړې دي. نن عمران خان حکومت ته ګواښ کړی چې ژر تر ژره دی اسمبلی منحل کړي او ټاکنو ته لار پرانیزي. کنه د خبره چې له خپلو ټولو پلاویانو او پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته ورځي. په همدغې موضوع باندې د آزادي اروپا د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک لمغ سره د خټک صاحب مننه چې پروګرام ته راغله. تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه. تازه جزئیات دا دي چې د عمران خان پلویان تر نن سهاره پورې په اسلام آباد کې موجود ول او که څه هم دیتا د پاکستان د ستري محکمې لخوا بیا یو فیصله شي او حکومت ویل شوی چې د اسلام آباد ترتلو اجازه ورکړي نو اغه اجازه ورکړو خو دا نو ویل شوی چې دی چوک ته هم لاړ شي. دی چوک هغه علاقه ده چرته چې د پاکستان پارلیمان دی یا سفارتونه دي یا نور داسې حساس عمارتونه دي. نو خو د عمران خان ځنې پلویان د هغه باوجود ڈی چوک تا ورسی دل بیگا د شپې یعنی ناوخت او په هغه موقعه باندې د شپې ناوخت عمران خان دغلته ورسیدو اغي ته خبر یو کې بیا د لاړو شپتیره شو او نن سحر عمران خان یو ری بیا هم خپل پلویانو ته خبر یو کړی او دوی ته ویل چې حکومت تی پشپګ ورزو کې دنه دنه د نوې انتخاباتو اعلانو کی
په جون میاش کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. کچری تاسو په شپږو ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
خټک صاحب د عمران خان خبرې خو پاکستانی میډیاو کې ویل شوي چې ډېر خطر ډک او له ګواښ ډک خبرې کړي دي. حکومت ته خطرناکه پیغامونه ورکړي دي. پرون هم د ځینو تاوتریخوالو خبره شوې وه د ده کسان نیول شوي که څنګه؟
او تاسو د خطرناکو خبرو خبره وکړه. عمران خان همیشه کله چې د حکومت خبره کوي یا د سیاستوالانو خبره کوي نو دی ډېر په سخته لهجه کې او په سختو ټکو کې خبرې کوي. هاو دا تاسو چې بل خبره وکړه چې کسان نیول شوي نو په پنجاب کې د دې د ګوند یو شمیر پلویان نیول شوي دي خو زما خیال چې په لوی پیمانه باندې خلک نه دي نیول شوي
ځکه چې تر زرو پورې راپور ورکړ شوی چې هغه به سم نه وي که څنګه.
یو وخت کې نیول شوي او کېدې شو چې حکومت د دې ډېر کسان نیولي وي خو په هغې باندې هم د پاکستان د سترې محکمې یو حکم راغلی او دوی ته ویل شوي چې تاسو د دې نه ډډه وکړئ دا کسان تاسو منیسي دی.
ډېره مننه کوم داود خټاکو چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د پلویانو او د مشر د مظاهرو پاړه باندې مخته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د مهمو ښارونو په لور د پرمختګ په حال کې دي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اوکراینی ځواکونو په وینا روسي ځواکونه په دونباس کې له سختو ډزو وروسته د دوو ښارونو په لور ورمخته شوي دي او په زرګونو ملکیان په سیمه کې ګیر پاتې دي. په ورته وخت کې ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د نازي آلمان د زمانې په څیر هغه وړاندیزونه رد کړل چې ویل کېږي اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له روسیې سره منلې ده چې ځینې سیمې ورپرېږدي. په 1918 میلادي کال کې لویدیز نازي آلمان ته دغه سیا وړاندیز کړی و. اوکراینی پوځیانو نن وویل چې په دونباس کې د ختیځ لور ته لری یو ځای چې لا یې هم واک له کیف سره دی د روسي ځواکونو تر سخت برید لاندې راغلی دی. روسي ځواکونو د دونیتس سیند پر غاړه د سیوریو دونسک او لیسیچانسک د دوو مهمو ښارونو په لور پرمختګ کړی دی او جګړه اوس د سیوریو دونسک تر لمنو رسېدلې ده. د لوهانسک والی سیری هایدی پرون په خواله رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې روسی پوځیان شارت دومره نشتې شوې دي چې دوی پر هوانونو ډز پرې وکړي. که چیرته دا دوه ښارونه سقوط وکړي د لوهانسک ټوله سیمه به د روسیې تر واک لاندې راشي او دا د اوکراین په جګړه کې د روسیې له هدفونو څخه یو هدف دی. د لوهانسک والی زیاته کړه چې پولیسي چانسک کې جسدونه غونډوي چې په ډله ییزو قبرونو کې خاورو ته وسپاري او تر اوسه د لیچانسک په یوې سیمه کې 150 کسان په یوه ګور کې خاورو ته سپارل شوي دي.
اوس اقتصادي خبرونه واورئ تر هغه وروسته اجمل ان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره د یوې ګډې خونې په جوړېدو بحث کړی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د ګډې خونې د ایران څنګه فعاله شوې ده خو د افغانستان څنګه لا هم نه ده جوړه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ایران د افغانستان مهم سوداګریز شریک بللی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې سوداګریزې خونې په ژر فعالېدو یې ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غوښتنه کړې ده چې د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره باید د دواړو هیوادونو خصوصي سکتور ترمنز همغږی لاړی راشي. په دې ناسته کې د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی د رهبری پلاوی هم د ایران او افغانستان په سرحد کې د شته ستونزو او د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره خپل وړاندیزونه شریک کړل. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د خامو موادو په اړه په ناسته کې د ګمرکي معافیت یا تعرفې په اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې 15 هغه شرکتونه چې خام مواد او ماشینري واردوي اسناد به وڅېړل شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د 15 شرکتونو د جوس، خوراکي او وینځلو توکو او د غیر الکولي مشروباتو په برخه کې د تعرفو لپاره خپل اسناد د وزارت ته وسپارل چې یاد اسناد د څېړلو لپاره اړوندو ریاستونو ته راجې شول. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 96 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ او 95 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 46 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 1 پوله، زر هندۍ کلدار 1055 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 449 افغانۍ.
سلامونه او خیر چاري د خبري مجلې دی برخه ته مو هرکلی کوو. وړاندې به په یو ریپورت کې د هغو افغان موسیقي غږونکو څرګندونې واورې چې وایي د طالبانو په راتګ د موسیقي آلات په نیمه بیه پلورلي. ستاسو څو پیغامونه به هم راواخلو، خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې د هغو لسګونو زره افغانانو په اړه لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته تخلیه شول. لیکوال ویلي امریکا ته بیول شوي دا افغانان درې ډلې دي. لومړۍ ډله یې هغه دي چې له مخکې د ایس آی وی یا د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې لرلې. دویمه ډله یې د امریکا د سیاسي او پوځي ماموریتونو کارکوونکي، او درېیمه ډله یې بیا داسې ده چې له امریکایانو سره د کار کولو هیڅ اسناد نه لري. لیکوال د تخلیه شوو کسانو په درېیمه کټګورۍ یو څه تمرکز کړی او لیکلی دی دا ډله شاوخوا 14,000 کسان دي چې امریکا ته د ټولو شاوخوا 14,000 بیول شوو افغانانو 40% جوړوي. مقاله کې راغلي دغه ډله افغانان هیڅ داسې ښکاره اسناد نه لري چې ګواکې له امریکایانو سره دی په سیاسي او پوځي برخو کې کار کړی وي. او لیکوال په دې هم حیرانی څرګنده کړي چې دا کسان هغه مهال څه ډول الوتکو ته پورته شوي دي. ورځپاڼې لیکلي د امریکا حکومت اوس ټولو تخلیه شوو کسانو ته تر 2 پورې د اوسېدو او کار سندونه ورکړي دي، خو له هغه وروسته یې د دایمي اقامت ښکاره تګلاره نه ده معلومه. کله چې د تیر کال د اګست 15 طالبانو کابل ونیوه، د 2 په ترڅ کې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د 1,40,000 ډیر افغانان چې دوی خپل کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي بلل وایستل. په خواتر دې ګڼو تخلیه شوو کسانو شکایت کړی چې د اسنادو او له کمپونو د ایستلو چارې یې ټکنۍ او رو روانې دي، او اکثره یې لا هم په کمپونو او هوټلونو کې ژوند کوي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې بیا برېتانیا ته د افغانانو د لیک پر ماموریت یوه لیکنه خپره کړې ده. د برېتانیا د پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې په یو راپور کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل یوه فاجعه او خیانت بللی او ویلی دي دا اقدام به کلونه کلونه د برېتانیا ګټو ته زیان اړوي. تر دې وړاندې د برېتانیا د پارلمان غړو ویلي د افغانانو د تخلیه په بهیر کې د پلان، استخباراتو او ډیپلوماسۍ تشه موجود وي. د برېتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا له افغانستانه د افغانانو د تخلیه د بهیر ننګه کړې ده. ډیلی ټلګراف لیکي تیر کال له کابل د انتقال ماموریت پر مهال د برېتانیا د کابینې اکثره کلیدي وزیران د اوړي پر رخصتۍ تللي وو، او هغه کسان چې ورته اړتیا وه ژر کار ته ستانه نشول چې د فاجعې مخه ونیسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
افغان موسیقي غږون کې وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته موسیقي او سندرغاړي ډیر اغیزمن شوي دي. یو شمیر موسیقي غږون کې چې د تیښتې لارې درلودلې هیواد وتلي، او هغوی چې په هیواد کې پاتې دي وایي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي. نور په دې ریپورت
کې
55 کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده، او اوس د کارول شویو یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبله او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستي.
ما ته وویل چې دغه تبله او هارمونیا دي د موسیقي اله د ځان سره وېته چې هر څومره چې تاسو خوخه دي د پیسې ورکه د واخله.
هغه طبلا او هارمونیا چې عبدالحمید په 2015 سو افغانۍ اخیستي د طالبانو لواکمنۍ وړاندې یې بیا له 15,000 تر 25,000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملې پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم موسیقي حرام وبلله او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکو منځوي کړل، لو دې ډیرو یې وطن پریښود او یا یې هم خپل دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهوره کوڅه چیرته چې باید د موسیقي غږونو ازړه تلار کول او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکو به پکې راټولو، خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اورېدل کېږي. دلته ډېرو راټولېدونکو سندرغاړو او د موسیقۍ غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړې او دکاندارۍ، خیاطۍ او نورو کارونو ته یې لاس اچولی. 50 کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو طبله غږونکو دی. هغه چې په خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزي، عالم شوقي او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال طبله غږولې، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. د ده په خبره هغه تبلې چې په ډېره مینه یې اخیستی وي اوس له دې ویرې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي له منځه یوړي.
وسایل د ما ماته کړله، د ورېږم نه د طالبانو له مورینو چېرته دلته په کور کې راغې له تلاشي له خاطره لاړ چې پلار دې راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهورو سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت به د سر ګرولو ته لاوزګانو، خو اوس ترکیې ته تللی. د افغانستان له پریښودو وروسته د خپلو موسیقۍ له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته به له خاورو لاندې وي.
مجبوره شوم چې وطن پرېږدم، ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقۍ آلات مې همداسې پرېښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقۍ د آلاتو پلور له امکانه لري و او له همدې عملی په میدان پرېښودل او د غربت لارې ونیوله. دی زیاتوي د موسیقۍ غږونکو ډېرو ډلو هم د موسیقۍ آلات یا په ډېره کمه بیه وپلورل او اوس ډېر شمېر یې بېروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړی دی. په افغانستان کې په موسیقۍ غږولو او اورېدو بندیز یوازې هنرمندان نه، بلکې د موسیقۍ د آلاتو جوړونکي هم اغېزمن کړي دي. 60 کلن محمد ابراهیم افضلی په خرابات کوڅه کې د هارمونیې جوړونکی دی. دی هم لکه د نورو په څیر له بد برخلیک سره مخ شوی. محمد ابراهیم اوس د هارمونیې د جوړولو پر ځای ژاولې او نور خوراکي توکي پلوري چې چندان ګټه هم نه لري.
کله چې د هنرمندانو کارونو سقوط وکړ، زموږ کار هم پاتې نه شو. ما هارمونی جوړولې، د هرې هارمونی په جوړېدو به زر یا هم له دې کمې زیاتې افغانۍ راکولې. کار روزګار مې ښه و، خو اوس د غوړیو د یو قوتي د اخیستل توان هم نه لرم.
طالبانو د دې اندېښنو او د سندرغاړو او موسیقي غږونکو د بد وضعیت په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو وړاندې یې ویلي موسیقي اورېدل او خپرول حرام دي او خلکو ته یې توصیه کړې چې له غږولو او اورېدو یې لاس په سر شي. د جمهوري نظام پر مهال سندرغاړو او ترخوایي موسیقي غږونکو ښه بازار درلود. ترخوایي د رسنیو د تفریحي پروګرامونو یوه لویه برخه د موسیقۍ لپاره ځانګړو شویو پروګرامونو ته جلا شوې وه. همدا ډول یو شمېر ځوانان د همدې موسیقۍ له امله د شهرت اوج ته ورسېدل او آن د کنسرتونو لپاره له هېواده د باندې بلنی ورکول کېږي.
تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، موږ ستاسو د پیغامونو له راستولو مننه کوو. یادونه کوو چې کله هم موږ ته پیغام پرېږدئ نو د خپلې سیمې د هغه مسایلو په اړه راته په غږیز ډول ووایئ چې ټولنیزې او اجتماعي مسلې وي. دا څو اورېدونکو پیغامونه راخلو.
خبره خدای شي ده چې دغه د هلمند ولایت د بولان د دریم یاوزي اړوند سیمه چې دلته په دغه ژمي کې زموږ څو واره نومان ولیکل، څو ځلې واره راله څلور ټپاله دا نومان ولیکه سوه، خو موږ ته هېڅ یو شی هم را نه کوي، نه سره وګرځوئ، نه یې پوښتنه وکړله، نه یې معلومات راسره وکړئ. دا ټول خپل پر ځانو وکړله، څه رقم یې کړه په دغه مې سر ولاک خلاصېږي، خو دغه زموږ نومان یې ولیکل، موږ بیا را ولاړ شو. خو نیستي د افغانستان خو ټول داسې په دربدرۍ کې سر دی. دغه مو د دې څه پور وکړه، د دې څه پور وکړه، خپل ځان په چلې نو ځان خو په وژنې نه نو د لوږې نو هغه دوی هم شی را نه کوي، پر موږ باندې دغه پور هم راته ودرېدی، شی هم په لاس را نه کوي، دغسې سره پرېښود. نومان یې هم راته لیکلي دي، او زما نوم چې دی شاه محمد نومېږم، د بولان د دریمې اوزې پسې مربوط یم. سر دې په خلاص شو.
من ولایت څخه خبره کوم.
زما په نظر باندې د طالبانو اکثره مشران یو نیم نایصاب دي، اکثره مشران غواړي چې د انجنونو مکتبونه د انجنونو پر مخ باندې خلاص کی، خو ځینې مولایان ولایان په دې کېسته چې هغه ډیر سختریزه هغه نه غواړي چې د انجنونو پر مخ باندې مکتبونه خلاص شي، د ټوله بند هغه راچولې د ترسو پرې چې د دغو مولایانو یا ملایانو مخنیوي ونسی تر هغه پرې به د انجنونو مکتبونه زما په نظر باندې تړلې وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په دې خبرې مجله کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خپرونو کې به زما همکاران در سره وي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې غندلي. توماس ویس په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل او مزار شریف کې ترهګر بریدونه چې د دې خبره بوزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند اخیسته غندي. په دغو بریدونو کې لکتر لګه 14 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت سره کتلې دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې متقی له بنیت غوښتي په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي. د طالبانو د لومړي وزیر یا رئیس الوزرا معاون مولا عبدالغنی برادر پنچیر ولایت ته تللی. د پنچیر چارواکو تایید کړی چې ښاغلی برادر په دې سفر کې د پنچیر نظامی او محلي چارواکو سره لیدلی دي. تر دې یو اونۍ مخکې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد هم پنچیر ته تللی و. د کاپیسا د کوهستان د لومړی حصې د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. د دغه برید مسؤلیت د مقاومت جبهې منلی او ویلي دي چې درې طالبان یې وژلي، خو د طالبانو چارواکو ویلي په دې برید کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډېر کمزوری دی. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم نور بسته پروګرام واوري.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په دې ورستوي کې د حکومت پلی په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت د کارونو په اړه باندې ویلي دي چې دا کارونه کافي نه دي. او د دې ترڅنګ تانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په یو جوړه سوي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه د ځینی څرګندونې وکړې چې د انتقاد په توګه باندې وویل چې لا هم نجونې په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نن ښځو په کابل کې د ښځو د حقونو لپاره لاریون کړی و او د دوی له غوښتنو څخه یوه هم دا وه چې باید نجونې او ښځې د تعلیم او زده کړو په برخه کې خپل حق ولري او تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دوغو خبرو په اړه باندې به د دوغو د دې موضوع په اړه باندې د خبرو لپاره لمر سر نن په دې خبرونه کې آغلی شکریا حریداری چې د ښځو د حقونو فعاله ده او شایسته صافی چې د اتحاد او د ښځو د یووالي د یو بنسټ یا د یو ټیم غړی ده. له دوی سره به خبرې کوو. په لومړي سر کې اوریدونکو زه غواړم چې د شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال دی د هغه خبرې واورو.
دغه څنګه شریعي حقوق شانه دي ورکړي، تعلیم حق شانه ده ورکړي. تعلیم ستاسو په افغانستان کې حکومت حقونه ورځکه ورځکه نه حق دا که ته اسلام چیرې زده کې شرعت به چیرې زده کې خو په مدرسه او مکتب کې به زده کې کنه او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوی وو دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نه واوښتل سي ښځه ته باید هغه حقوق ورکړل سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
اوریدونکو تاسو د شیر محمد عباس تنکزی خبري واوریدلې. دا خبري په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې شذې لدندو به برخې کړای سوي دي او پر شذو د اجباري حجاب امر صادر سوي دي. د دې خبرونې په لومړي سر کې به د شایسته صافي سره خبري پیل کړو. شایسته جان خبرونې ته شرغلاست او لومړی سر کې که تاسو موږ ته د نننی لاریون په اړه باندې معلومات راکړئ.
سلام او تاسو ته د ورځې کته ډیر زړه خوشاله چې نن ورځ تاسو سره یم. نن ورځ موږ سبا نه هم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې موږ یو هغه اعتراض درلود. په دغه وخت کې موږ زمون اعتراض شروع شو. بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ عادسه دا وه چې ما ولیدل قسم خدای ما زړه بيخي تور شو او زه بيخي نا امیده شوم چې مونږ به کوم هیواد په سره کوم هیواد مونږ ژوند کوو او دا زموږ
اوریدونکو په ډیره بخښنه سره زموږ رابطه له اغلی شایسته صافی سره قطع شوې ده. زما همکار هڅه کوي چې دوی بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل کړي. زه به د خبرونې دوهمې میلمنې ته ورسم. اغلی شکریا حیدری خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام تاسو ته سلام تاسو اوریدونکو ته ډیر مننه.
شکریا جانی په لومړي سر کې که تاسو موږ ته په دې اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې دغه ډول اعتراضونه لکه دا نن چې سوي دي چې شذو د مریم لیسې مخې ته په کابل کې یو لاریون کړی دی او د زده کړو په برخه کې غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، ستاسو په نظر آیا دغه ډول لاریونونه کومه نتیجه ورکوي که فکر کوي چې دا لاریونونه به نتیجې پاتې کیږي؟
خو زه په دې فکر کې یم چې جهان هم په دې باندې کوشش کوي او دلته خلک شته چې هم کوشش کوي طالبان واسوي چې زر تر زره دغه مطلبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو کومه نتیجه نشته ده، خو خلک کوشش کوي، جهان کوشش کوي چې طالبان قانع کړي په دې باندې چې نجونې باید مکتب ته لاړ شي، ځکه چې دغه حق خدای پاک نجونو ته ورکړی ده، دغه حق قرآن ورکړی ده. طالبان هیڅکله نشي کولی چې دغه حق له خلکو نه واخلي. او طالبان په خپل خبرو کې هم ژمن نه دي، تل چې خبره کوي سبا او بیګا ده، سبا او بیګا ده. هیڅکله هغه خبره چې کوي په هغه خبره کې دوی ژمن دي، ژمنه نه کوي او تل دوی بی عدالتي د ښځو په حق له افغانستان په افغانستان خلکو ته کوي.
مننه اغلی حیدری. زه بیرته تاسو تر اعظم زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسی. اوس هم زه ګورم چې زموږ د خبرونې لومړی میلمنه شایسته صافی له موږ سره وصل شوې ده. که څنګه نو فکر کوم چې تر اوسه پورې لا دوی له موږ سره وصل بلې. اوس صافی صاحب او جلالوف صاحب وایي چې دوی له موږ سره وصل شوي دي. صافی صاحب یو ځل بیا هم شر اغلاست. تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې کولی چې د نن ورځې تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون په دغه کې ستاسو غوښتنې څه وې؟ بلې صافی صاحب تاسو ته موږ شر اغلاست. شایسته جانی تاسو زما ژغ اوري؟ شایسته جانی که تاسو زما ژغ اوري خبرو ته به دوام ورکو. بلې شایسته جانی تاسو ته زما ژغ راځي. فکر کوم اوریدونکو چې بیا هم کومه ستونزه ستا په شبکه کې چې شایسته جان زموږ آواز نه اوري، موږ هڅه کوو چې له دوی سره بیا هم خبرې وکړو او هڅه کوو چې دغه ستونزه حل سي. بله شایسته جان تاسو زموږ غږ راځي.
بله
بله شایسته جانی شاشه مننه تاسو خپل خبري کوله په دې اړه باندې چې په ورستي لاريون کې تاسو د طالبانو د وضعیت چې د دوی ستاس سره څنګه چلان وکړ د لاريون پر مهال او دا چې تاسو غشتنی څوي په دې اړه باندې که تاسو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني
سمادي زمونږ نن ورځ اعتراض ډیره ښه مخته لاړ تر نیمایي پورې تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله مونږ محاصره وکړه زمونږ نور همکاران دوی پر اتنه سو لاړ هرې خوا زه پاتې شوم ځکه یو درې دانې د ښوونځي شاګردان محاصره وو زده کوونکي زما زړه نه سو چې هغوی پرېږدم له دې خاطر دوی چلند اصلا دوی تغییر کړی نه ده دوی چلن هماغه سیر د وختنی غونډې شل کال مخکې غونډې وو لکه درته وایم دوی دونه کوي دونه زره د ښځو لپاره د ښځو ته احترام نه لري د ښځو درناوی نه کوي اصلا ښځو دوی ته ارزښت نه لري څنګه دوی سره رویه وکړي تر تقریبا لس دقیقې دوی سره ما وغږېدل دوی سره مې خبر وکړ ولې تاسې داسې کوي وایي تاسې دغه یو داسې فاشا خبرې راته وکړ وایي تاسو دغه ښځه یاست او تاسو غواړئ چې زمونږ مونږ نه بدنام کړي او تاسو ولې دا کارونه کوي ستاسو حقونه خو مونږ درکړي ما وویل کوم حق تر اوسه ښوونځي خلاص کړی نه ده د شپږم وروسته زده کوونکي ښوونځي ته نه ځي او مونږ خپل دنده ته نه ځو همداسې ټول وضعیت خراب دي دا قیمتي ده وضعیت اقتصادي دا شیان وګوره تر اخره پورې تر حد بحران راغلی په افغانستان کې وای دا زمونږ کار نه دی مالکه ساس کار نه دی نو مونږ هم پرېږدو چې زمونږ خپل حق وغواړو تقریبا زما همکاران خو ټول پرګنس ولاړ زه یو پاتسم یو درې دانې هغه زده کوونکي ما سره وو یو زما همکار سینه وو چې د هغه ټلیفون واخیستل ټول عکسونه مې دوکان هغه شیانه پاکړ او زما ټلیفون چک کړ ما ویل ما خپل ټلیفون نه دی باسلی زما ټلیفون په زما په دسکاول کې زه په دغه کارونه کې زه نه غواړم خپل ټلیفون وباسم دغه چلند بیخي اصلا نه لکه څنګه درته وایم سمه چلند نه و دوی تغییر کړی نه ده بالکل زما غوښتنه د اروپایي هیوادونو څخه د سازمان ملل دا دی چې تر څو چې دوی د ښځو حق د نجونو حق چې دوی مکتب ته ځي او ښځو دنده ته ځي حق ورنه کړي دوی اصلا په رسمیت باید سونه پیژندي په دغه حکومت کې په دغه طالبانو کې دوه نول طالبان دي طالبان پاکستان یو غواړي چې خزینه مکتب ته ولاړ سي تحصیل وکړي او دنده ته ولاړ سي او نیمایي نه غواړي دا سره هم دوی اصلا په خپل منځ کې جوړ نه راځي هغه څه ورسېږي چې موږ ته یو هغه وښایي چې موږ څه کار وکړو څه کارونه ونه کړو اصلا قسم خدای نن ورځ بی حد وحشیانو غوندې داسې چلند وکړو ما سره زما مغزه تر اوسه هم سم هغه نه کوي ځکه دوی فایر ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی او زما همکار ته وویل ټلیفون دې راکړه که ټلیفون دې رانه کړه نو تا باندې فایر کوم وژنم دې بیا ما ورته وویل که وژنې ووژنه زه د همدې هېواد بچی یم که مړ سمه ماته هېڅ کوم غم نشته نو چلند ډیره بد چلند مو سره وکړ
شه
نه پوهېږم موږ دې سره څنګه وکړو تر کله پورې داسې وضعیت اوسي
شایسته جانې په دې اړه باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې ستاسو غوښتنه اصلا په کومو برخو کې ده د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو غوښتنه کوله د دې لاریون د لارې
زمونږ وو د نجونو تعلیم په برخه وو دا د حجاب اجباري چې مکسونه د رسنیو د خبرنګارانو دی باندې په زور تحمیل کول او د ښځو وظیفه دنده تلل او دا نور وضعیتونه چې اوس په افغانستان کې روانه ده لکه د بحراني وضعیت اقتصادي ډېره وضعیت خراب ده کار اصلا کار پسې مونږ ګرځو وظیفه دا شیان اصلا نشته دا قیمتي دونه ډیر څه وایي دا خلک د خپل خوړلو لپاره چې دا وړه دا غوړي هیڅ مقصد نه سي موږ د څه شي هم د څه شي مشکلات ستونده د هیواد وایو دونه ډیر دي
شایسته جانې تاسو په هغې چې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو باندې خپرېږي چې په ډېری مواردو کې خلک وژل سوي دي شکنجه سوي دي راپورونه د بشري حقونو نړیوال سازمان هم ورکړي دي چې په کندهار هلمند غزنی او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې تر سلو زیات انسانان وژل سول او بیا وروسته هم همدغسې په پنجشیر او دغو ولایتونو کې پر خلکو باندې حملې وسوي او دوی ونیول
ونیول سول او ډیری مواردو کې شکنجه سوی دي. د شتو چې لاریونونه وکړل هغوی هم نیول سوی دي او زندان ته لیږل سوی دي. ډیری یې داس دي چې بیرته له زندان راووتې بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پوښتنه درڅخه کوم.
و دا خو د بیره خبره ده، نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسې او مونږ وډرسو او خپل غږ ونه باسو؟ که مونږ همداسې غږ ونه باسو کینو په کور کې، زما په نظر دې حکمونه هم لا ډیریږي. هر شی چې دې زړه نه راغله بیا مونږ د ښځو باندې، مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپه ویده کېږي سهار خیزي جګېږي بیا وایي دا قانون او دا کارونه ښځه ونه کړي. دا د ښځه ولې حق نه لري؟ ښځه خدای پیدا کړي نه ده، ښځه انسان نه دي. ښځه څه شی چې په قرآن کې ویلي دي د نارینه لپاره د ښځې لپاره هم ویلي. موږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلی دي دوی نه، موږ اضافه د هغه نه دي غوښتلی چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي.
مننه ډیره.
او زمونږ همکارانه ډیره چې لاری وکړي اعتراض، هغه بندي سوی ده. زمونږ هماغه لیډر شو ډاکټر زهرا هغه بندي سوی ده، هغوی خوشی کړي. بیا هغوی باندې خدا کوم جبري تحمیل شی ویلي د هغوی نه اعتراض اخیستلی چې دوی بیچاره خپل کولی نه شي. هماغه کوم کار چې دوی سره په زندان کې کړی ده په رسنیو کې ورسوي، داسې دوی کړی ده. او دوی ځکه رسنۍ دا شی نه پرېږدي چې دوی نه ویډیوګان فلمان واخلي چې دوی برملا کېږي د نړۍ په مخ کې، ځکه دوی په رسمیت نه پېژندل کېږي. او باید سم ونه پېژندل شي، ځکه دوی سمه په قانون په شی باندې دوی نه پوهېږي.
شایسته جانې مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی حیدری، تاسو واوریدل چې شایسته جانې وویل چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. تاسو د شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دی، د هغه خبرې هم د دې خبرونې په سر کې موږ پرې کړې. تاسو واوریدل چې د پخپل پر خپل حکومت باندې انتقاد وکړ او پخپل د پر خپل وزارت باندې چې دی هم د هغه وزارت سیاسي مرستیال دی او خلک باید د څخه پښتنه وکړي، د ور باندې د بهرنۍ پالیسۍ باندې انتقادونه وکړل. ستاسو په نظر آیا تاسو له شایسته جانې سره موافق یاست چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي؟
بالکل، دا خبره رښتیا ده. دا خبره جهان ته هم ښکاره ده، موږ ته هم ښکاره ده. وای دوی خپل هم پوهیږي چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. دوی په خپل منځ کې سره اختلاف لري، هیڅ کله یو بل باندې دوی باور نه لري، ځکه چې دوی دومره شخړه دوی په منځ کې شخړه ده چې په خپل خبرو کې دوی ژمن دي، ژمن نه دي. او تل ژمنه کوي د بهرنیو سره، د افغانستان خلکو سره، بیا هغه کار نه کوي. کله چې یو خبره وکړي نو خلک خوشحالیږي چې دا ګوندې دغه کار دوی ترسره کړي، مکتبونه خلاص کړي، اقتصادي حالات جوړ کړي، امنیت جوړ کړي. بیا چې ګوري هغه حالت روان ده، ځکه چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. او د دوی په منځ کې زه فکر کوم چې دوه ګونی طالبان دي. یو برخه ده چې فکر کوي چې دغه کارونه چې د افغانستان خلک وایي یا هیواد وایي دي ته ژمن وي. بل مخې طالبان دي چې هغوی بعضې هیوادونه دي چې کوشش کوي په افغانستان کې د سواد په برخه کې پاتې راولي، د اقتصاد په برخه کې پاتې راولي. د دې بعضې طالبان چې دي دغه د هیوادونو خبره په افغانستان کې پیاده کوي او پلي کوي.
مننه حیدری صاحب. شایسته جانې، تاسو واوریدل چې حیدری صاحب په دې نظر ده چې دوه ډوله طالبان دي، یو هغه چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي او هغه نور یې بیا دا کار نه کوي. ستاسو په نظر آیا دا طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیول غواړي، پر هغو چې یعنی پر افغان جنو باندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي، ښځې له کارو څخه ایستلې دي، بې برخې کړي دي او همداراز نور ور باندې محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتوي، لکه هغه فرمانونه چې پر دوی باندې حجاب اجباري کړی دي؟ ستاسو په نظر دا ډول طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي، څومره کولای سي چې دا نور قانع کړي چې د افغانانو خبره واوري؟
مهمه مسله هدا ده چې دوی باید سوال په خپل ماس کې کینی خبرې اترې وکړي. دا کله چې دوی په خپل ماس کې جوړ راغله زما په نظر نو همداسې ټولنه جامعه او د هیوا جوړیږي تر څو هغه شخص هغه فرد چې خپل ځان جوړ نه کړي خپل ځان اصلاحات را نه وړي زما په نظر هیڅ شی جوړول نه سي. دا زما په نظر دا ډیر د حکومتونو د فرمانونو زموږ خپل افغانان طالبان نه ورکوي. دا د بل هیوادونو څخه داخلي ولی دوی په خپل منځ کې دا خبرې نه کوي ولی نه کې نوې د جلسه د کانفرنس د شای نه اخلي او خزه نه غواړي چې دوی سره کین خبرې وکړي ځکه اوس هغه وختنی خزه نه ده اوسنی خزه ټول تحصیل کده او ډیر تحصیلات لري خبرې کولی سي دا ارسونه مشکلات ستونزه وسی دوی حلول سي دا رقم نه دي او دوی چې تر سو مشمول حکومت جوړنه کې زما په نظر هیڅ شی نه جوړيږي. همداسې ګډوډي به وسی تر اخره پوری تر هر وخت دوی چې هر سونه زیارو بس هر سونه هر چیرته ولر سي هر هیواته چې دوی کومک وغاړي او هر هیوادونه راسي دوی ته مشوره ورکړي زما په نظر دا ټوله هیڅ ګټه نه لري.
مننه صافی صاحب. حیدری صاحب ستاسو خبر بل پښتنه دغه وکم چې شایسته جان تاسو واوریدل چې یو دغه ټکی ته اشاره وکړه چې باید ټول شموله حکومت رامنځته سي او د هغه لپاره یعنی داسې یو چوکاټ باید موجود وي چې د افغانستان ټول اقشار او ټول انسانان پکې کې استازیتوب ولري د شذو په ګډون. ستاسو په نظر آیا امکان لري چې طالبان و شذو ته په دغه ډول یو پریکړه کوونکې یا تصمیم نیونکې چوکاټ کې ځای ورکړي؟
دا ښکاره خبره ده چې طالبان هیڅ وخت دغه کار نه کوي. طالبان فقط غواړي چې خپله پرېس کې وي، خپله په دولت کې وي، په حکومت کې وي او خپل کارونه دوی په خپل منځ کې هر څه چغواړي وکړي. د افغانستان خلکو باندې، ښځو باندې، ماشومانو باندې دوی ته فکر نه کوي. د افغانستان آیندې ته هیڅ کله فکر نه کوي. ټول شموله حکومت خود ټولو غوښتنه ده. هیڅکله طالبان نه مني دا کار نه کوي ځکه چې دوی زیاتره د دوی بهرني دي. هیڅکله د افغانستان خلک ته غي نه دي. دوی نه په اسلام باندې خبر دي، نه د افغانستان پر رسم او رواج باندې دوی خبر دي، نه په فرهنګ او کلتور باندې دوی خبر دي، په هیڅ شي باندې دوی خبر نه دي. دوی هغه کارونه کوي چې نور ورته وي او په افغانستان کې پلی کوي.
د طالبانو یو چارواکی په دې ورستوي کې ویلي دي چې دوی به د لوی جرګې راټولولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. ستاسو په نظر آیا طالبان به په دغه کمیسیون کې یا په لوی جرګه کې شذو ته ځای ورکړي ځکه چې دا لومړی اقدامات دي، ورسته چې بیا حکومت رامنځته کیږي هغه خبرې به بیا ورسته کیږي، اما په دغه بنسټیزو کارونو کې څومره امکان لري؟ تاسو په دې نظر یاست چې یعنی شذو ته به دوی هیڅ کلم ځای ورنه کړي حتی که د دوی خپلې هم نظر شذې هم وي؟
بله کاملا همدغه څه ده. فکر نه کوم چې ښځو ته په دې غونډه کې دوی برخه ورکړي. زه فکر کوم چې دغه غونډه هم دومره به موافقه نه وي په دې چې دوی د ټولو هیوادونو سره چې دوی ژمنه کړې وه د هیواد په ژمنه کې هم دوی پاتې راغلل. د افغانستان خلکو سره چې دوی ژمنه وکړه دوی پاتې راغلل، خو د افغانستان خلک او نړیوال په دوی باندې هیڅکله باور نه کوي. هیڅکله باور په دوی باندې نه لري ځکه چې دوی هیڅ خبره چې کړې ده هغه خبره باندې دوی ژمن پاتې نه دي او تلې کارونه کړي دي چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې، د اسلام پر ضد باندې. تاسو وګورئ دغه بیا عدالتي چې اسلام وایي چې تاسو علم تاسو باندې فرض ده او دوی د خدای فرض په خلکو باندې دروي او هغه بندوي چې حتی اسلام په مخالفت اسلام ته مخالفت کوي. نو تاسو داسې فکر کوئ چې آیا دوی به ښځو ته حق ورکړي پاینده کړي؟
مننه. زه به د شایسته جانې څخه بله پوښتنه وکم. شایسته جانې، تاسو په دې اړه باندې چې که طالبان ووایي چې موږ غواړو د ښځو سره کښینو، د دوی خبرو ته غوږ ونیسو او د دغه لوی جرګې یا د دې کمیسیون یا هم دا راز نور چې شورا رامنځته کوي په دغو کې د ښځو ژغ هم دوی پکښې یو ځای کړي، تاسو آماده یاست چې دوی ته خپل وړاندیزونه ورکړئ؟
اول خو داسې امید نشته چې دوی داسې جرګه کمیسیون یا چې دایره کې چې ښځه وغواړي او دوی سره کینی خبرې وکړي، او که داسې وکړي ولې نه، هغه هم افغانان دي موږ هم افغانان یو، کینو خبرې به کوو او دا مشکل ستونزه حلوو. ځکه موږ کله چې ګورو دوی د دوی چلند دوی سلوک دا رقم دي د اوس نه تر اوس تاریخ تقریبا نه میاشته سو کنه، د دوی چلند دونه تغییر کړی نه ده او دونه احترام درناوی ښځه ته نه کوي. نو دا څنګه کېږي؟ داسې زما په نظر دا جرګه هم بېهوده ده، بېمانه ده، ځکه مخکې په جمهوریت کې ډېره جرګه دایره سو، ما هیڅ کړم دغه نتیجه ونه لیدل، اوس هم که جرګه دایره سي هیڅ ګټه نه لري. کله چې دوی حوال او خپل منځ جوړ رسی او هغه شمول حکومت جوړ کی زما په نظر، او ښځې ته حق ورکی او ښځه پری د خپل دند وظیفه ته ولر سینجونه پری د خوندې ته ولر سی، هم د ټول کارونه زما په نظر جوړیږي. که هر څونه غونډه واخلي دوی، هر څونه کانفرنس د جرګیا شاید دایره کې زما په نظر هیڅ کوم یو ګټه نه لري او بې فائده ده. دوی چې دا هلم چې تعلیم حق د انسان ده، خزه او نارینه او خزینه ته فرض دا حق اخستل د خلکو نه، دا نو زما په نظر نور حقونه خو اصلا دوی خزه ته نه ورکوي، هغوی نه پرېږدي چې خبر وکړي. دا چې پر رسنیو د ښځو نه پرېږدي خپل ماغ دوی باندې په جبري ماغ تحمیل کوي، بندوي او اجباري حجاب، زما په نظر هیڅکله دوی شاید واضح نه شي د ښځو سره کینې مذاکره وکړي او بحث وکړي.
مننه شکری جانی. د یو افغان فعال په توګه باندې تاسو د افغانانو څخه د طالبانو څخه د افغان شذو د یو افغان شذ په توګه باندې د یو افغان فعال په توګه باندې له طالبانو څخه تاسو کوم میغشتنی لري؟ لکه یو دوه درې دغه سي کوم مهم غشتنی تاسو غواړي چې مطرح کړئ؟
زه د طالبان غواړم چې تاسو یو ورته ځان ته فکر وکړي، تاسو به اسلام نه به اسلام د اتخوایي کړ چې موږ اسلام است، موږ مسلمان است، موږ هم مسلمان یو، خو تاسو چې اسلام وي هغه کار وکوي، تاسو د چې اسلام وي هغه نه کوي، تاسو په بل لار باندې روان یاست، هغه حقوق چې خدای پاک خزو ته ورکړي تاسو نه ورکوي، تاسو کارونه کوي چې تاسو خپل زړه غواړي بیل دی چې اسلام تاسو وي، بیل دی چې خلک تاسو وي، نه په اسلام باندې تاسو کومه د اسلام په کار کې ژمنه لري، نه د هیواد د هیوادونو په ویلو باندې تاسو ژمنه لري، نه د موږ په وختونه باندې تاسو ژمنه، د خدای لپاره تاسو لږ فکر وکړئ، د افغانستان اقتصاد ته فکر وکړئ، د افغانستان دغه بد حالت ته فکر وکړئ، د افغانستان دغه خلکو ته فکر وکړئ. تاسو ولې داسې کوئ؟ ولې دغه سي د ښځو ټول اورات نه تاسو د ښځو په حق باندې تاسو مونه نسې کولای چې حجاب واغونده، کله وای چې ماسک واغونده، کله وای چې دا کار وکړه، کله وای چې دغه کار وکړه. اول تاسو داسې فکر وکړئ، د افغانستان امنیت، د افغانستان دغه خراب اقتصاد چې خلک یو مړی ډوډۍ خوړلو د پاره نه لري، هغه را جوړ کړئ. تاسو راځئ داسې کارونه کوئ چې د اسلام پر ضد باندې خلک د اسلام نه تاسو منع کوئ، د اسلام نه تاسو د خلکو نفرت راولي. ولې دغه څه داسې کوئ؟ طالبان ما دغه غږ په طالبانو ده چې لطفاً لطفاً خلک پرېږدئ خپل هغه دغه ځپلې ژوند ته پرېږدئ، دغه خراب ژوند چې دوی تیر کړ دې ته پرېږدئ، نور دینه مه ځوروئ. ولې دغه څه کوئ؟ نجونې پرېږدئ چې مکتب ته لاړ شي، د ښځو حقونه ورکړي.
مننه شایسته جانې. تاسو هم که په دې برخه کې دوی خبرې وکړي چې وخت هم نور پای ته رسیږي د خبرونې، خو تاسو که د طالبانو څخه کومي غوښتنه مطرح؟
زما غوښتنه دا ده، زما غوښتنه نه، شاید د ډیرو ښځو د هیواد ښځو همدا غوښتنه او دا هیله وي چې پرېږدي خلک خپل عادي ژوند پرېږدي، ژوند وکړي، پرېږدي د خلک د اسلام نه، هغه د اسلام نه ببلو جوړ مه کړي چې خلک نفرت وکړي د اسلام نه، او ټول موږ د خپل هیواد همدې هیواد غړي یو، بچیان یو، همدلته ژوند وکړو، خپل هیواد ته خدمت وکړو، د هیواد د اقتصاد په هکړه فکر وکړي، یو مشمول حکومت جوړ کړي چې خلک د خپل هیواد نه ونه تښتي، مهاجرت ونه کړي، بس دي نور تر کله پورې داسې جنګونه. مونږ بيخي ستړي سوي یو، در اوسه نه، تر د وخت نه پلارجن مې چې کسي کوي همداسې جنګ روانه ده، تر اوسه پورې مونږ ستړي سوي یو. نو بس دي پرېږدي مونږ آرامه ژوند وکړو، خپل ژوند، عادي ژوند. مونږ خو هغه ډېر شیان خو دوی نه دي غوښتلي، زمونږ هماغه حق راکړي، زمونږ حق ده، بیا زمونږ هیواد ده، چې مونږ د خپل په هیواد کې خپل حق ونه غواړو نو چېرته وغواړو؟ مونږ په خپل هیواد کې خدمت ونه کړو نو چېرته خدمت وکړو؟ همدا غوښتنه ده هیله کوم بس دینو په خپل منځ کې جوړ راسي په پریت خلک په خپل وظیفه ته ولاړ سي انجنونو مکتب ته ولاړ سي ما داسې کارونه کوي چې د مونږ بل نسل همداسې بې سواده پاتې سي
مننه ډیر مننه اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم پای ته رسیږي زموږ له ملمنو شکریہ حیدری او شایسته صافی څخه په مننه باندې بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم